بیا تر هغه وروسته چې کله چې مې واده وکړ، زما واده ځانګړی واده و. ما د خپل واده د دعوتنامې شاته خپل یو شعر لیکلی و چې خپل د ژوند ملګري ته مې لیکلی و، او تر هغې وروسته شعرونو کې مې ډیر بدلون ځکه رانغی چې زما یقین دی چې زما د ژوند ملګری به دا مرکه واوري. هغه کوم تشویق چې مخکې د واده نه زما د ژوند ملګري درلوده، هغې یعنی زه یې د یو شاعر په نامه باندې پیژندلمه، خو کله چې واده مې وکړو بیا نو ښځه خاوند نو بیا تفاوتونه ټول د هغه واټنونه ټول د هغه شل د منځه لاړل. نو هغه وخت یې بیا نو داسې څوک مې نه درلوده چې نږدې ورته خپل شعر واورم، ځکه چې شاعر کله چې لیکي خپلې لیکنې دپاره یو چا ته اړتیا لري چې وایي وري. نو زما اوریدونکی زما د ژوند ملګری و، دې کې شک نشته. چې بیا وروسته دغه علاقه کمه شوه ورسره، کمه په دې معنی شوه چې زه
لامل هغه یو شعر هم دی چې د یار وصاله په خوبونو دي راواړولم، یاره همدا خبره وه که نه کومه
زه نه پوهېږم. نو داسې داسې زیاته علاقه چې باید ولري همدا اوس هم نه لري. کله چې زه نوشته کوم ماته وایي چې بیا چې شی لیکې بیا به شعر لیکې.
تر کومه چې ما ستا شاعري لوستې ده په داسې یو ټولنه کې چې دلته ښځه په زړه کې هم داسې دا خبره نه راولي چې هغه وایي یا مثلا فلانی مې خوښ دی، یا یوه زغرده خبره وکړي، یا د ټولنې دغه ناخوالې، یا هغه ظلم چې په دې کېږي هغه په دې زړه کې هم نه راتاوي فقط زغمي. په داسې یوې ټولنې کې ستا شاعري چې ما لوستې تر ډېره پورې خبرې ډېر په زغرده شوي دي، د شعر په جامه کې سمه در رانغښتل شوي دي، مګر ډېرې بربنډې او ښکاره شوي دي، په ډېر جرأت سره شوي دي. آیا نه ویرېدي چې دغه ډول ټولنه ده په ډول ډول نومونو به دې ونوموي؟
په شروع کې درته مې وویل چې ایره مې درلوده، هغې نه وروسته زه په یو داسې کورنۍ کې لویه شوې یم چې زما یو درون کاکا مې محترم عبدالملک جوهر صدیقي دای د کابل د محاکمو رئیس و. نو دی به په هفته کې درې ځلې څلور ځلې به د دفتر نه به راغی، ماته به ولیکم نوی شاید نه دی لیکلی، ته په دې معنی چې زه یې تشویقولم لیکلو ته، او هر اوتې بوتې مې چې لیکلې ده اوس پورې مې چې لیکمه دوی باندې ډېرې ښې لګېدي. او بله خبره دا ده چې زما کورنۍ مثلا په مشاعره کې د ګډون مخالفت هېڅکله نه ده کړی، یعنی داسې وختونه به هم شو چې منی به و یا به ژمی و مشاعرې ته به لاړو، ماښام به شو ماسختان به شو، هغوی دغه بندیز په ما باندې نه لګوه چې مشاعره کې ګډون مه کوه یا مثلا شعر مه وایه.
د یوې شاعري په توګه طبیعي د مرګ شته، مړ کېږو به، پس له دې چې ته مړه شي خدای دې زر کاله عمر درکړي،
طبیعي خبره ده.
او طبیعي خبره ده مرګ. خپل زوی ته خپل اولادونو ته څه پرېږدي؟ ته څه غواړې چې هغه ستا په اړه څه ډول فکر وکړي؟ دې وی شاعري په توګه
دا چې زه یوازې خپل زوی نه، خپل زامنو ته له ډېره نیکه مرغه خدای پاک ماته یو زوی لور ولای ره. او مستوره شال بیبي مې یو زوی درلوده، خو هغه د مستورې نه همیشه بیلو، او زه هم یو زوی لرم، او متاسفانه پروین جان ملال هیڅ اولاد نه لري. موږ تاسو په دې باندې پیږو. بیبي کبرا مسهري دوه زامن لري، نه پیږم چې هغه زامن چیرته دي، خو په دې باندې پیږم چې خپل په کاناډا کې ده. کریمه جان خدای دې وبخښي چې پروین جان ملال خور و، هغه اولاد درلودو، خپل کریمه ځوانې کمړه شو، اولادونه یې پاتې شول. خبره دا ده چې هغه څه چې زمانه زما اولاد ته پاتې کیږي، اول خو زما میراث زما لیکنه ده. ما اوسه پورې اولس کتاب لیکلی دي چې یو شمیر ما نه دي خبره کړي، ځکه په اقتصادي لحاظ مې څه مشکلات درلودل، او و مې نه شو کړای چې یو څه مودا کتابونه خپل چاپ کړم، چې انشاءالله که ژوند و سکال ا د اقل درې کتاب غواړم چې چاپ کړم. ځون اوس هر سړی په خپل مصرف باندې چاپي، داسې منبع چې زه پوه شم چې څوک چاپولی شي چاپي، هغه مانه هغه څه ځای نشته. یو خو مې دا مې میراث ده چې دا به ورته پاتې، او زما په دې میراث کې زما اولاد به هیڅکله دا ونه ګوري چې دې کې به کرکه نه وي، نفرت به پکې نه وي، تعصب به پکې نه وي، د ژبې تعصب به پکې نه وي، د ملیت او قومیت خبره به پکې نه وي. دې کې به یوازې دا وي چې یو صافه صفا ستره یوه پښتنه ښځه به په یو هنداره کې همیشه هم زما زوی هم زما د زوی په شان نور زامن چې زه په هغوی باندې باور لرم، هغوی به ما پکې ګوري، او حداقل دا هیله لرم چې یو ځل لاسونه لپکی او یوې صفی صدیقې ته دعا وکړي.
کلونه کلونه وشول تاسو شعر لیکئ، هغه مینه چې په لومړیو کې په شعر کې ستاسو پرته وه، آیا هغه زړه شوی او کما غشان ځوانه پرته ده؟
چور خپل مې زړه شوی، ابل ورځ می چا سره خبره کوله تر پنځه شپږشتو کلو پورې زما د سپسرم خوګ نو راغله او تاسو باور کوئ چې وړی او ژمی زه تر دولسو بجو پورې ویقم دغه اوږدې شپې د وړي عوام ډیره یو کابل کې مرفه ژوند مو هم نه درلوده ځکه یو کوټه به م تودوله ټول به مغه یو کوټه کې ویده کېدو خو داسې وخت به م شو چې څه به م لاسته م یو څه به مې ذهن ته راغله بیا به مې چې دا کاغذونه به مې چې داسې شرقېدل کتل به مې چې کتابچه او قلم مې شته که نه شته بیا به مې پلار هغه لاسي دغه واچولې به چې لټی ما ورته ویلی چې پلاره قلم او کتابچه یعنی دومره مینه مې درلودله خو اوس چې نهنی مې بجې شي نو زوی مې ما ته وایي ادې زه سنبلم اوس باید زوی مې سنبلوم او زوی چې مې کټ ته بوت زوی مې یوازې ځینه چې خپله ویده شي هغه ما ویده کوي بیا پس د هغې نه هغه ویده کېږي اوس چې زه نهنی مې بجې لس بجې ویده شم ښکاره خبره ده چې هغه شعر چې هغه وخت مې لیکه هغه نه شم لیکلی مګر دا چې کله شعر را باندې ری شي او هر وخت یې بیا ځان ورته چمتو کوم او لیکمای خو که چیرې لیکوالۍ ته کېناستم د شپې ډیر وخت سم کېدای شي چې تر ناوخته پورې یوه بجه دوه بجه درې بجو پورې کولی شم یو شی یوه موضوع مې چې راواخیسته تر اخره پورې خلاصوم لیکمای ډیر ارزو لرم چې ډیر څه ولیکم که ژوند را سره یاري وکړي مګر داسې فکر کوم ځکه زه مصروفیتونه مې ډیر زیات دي او د خدای پاک نه مې دا هیله ده چې دا توان راته راکړي چې حداقل یو ښه نوم په فرهنګي لحاظ د افغانستان ښځو ته پرېږدم
ډیره مننه زه غواړم چې زموږ خبرونه ستاسې په یو غزل پای ته ورسو نو
دا غزل زما ډیر خوښ ځکه ده چې تازه تازه مې لیکلی ده یعنی یو کال کېږي کم زیات کېږي وایي چې نومې د زما د مینې کعبه ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایږي او ګمان دې وشه دا زه نه یم زړه هېر کړی یې نور پام کوه پام چې لیونۍ جذبه کې نه ځایږي آخر جانانه د حسرت په اوښکو ولمبېدې آخر جانانه د حسرت په وښ کولم بيدی ته سمندر یې د ساحل ولک نه ځایږي مونږ دوستان کله څوک ورته بیا له وایي څوک ورته ولا خو مونږ هغه محلي اصطلاح مونږ ولا او د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نکړې
د دیدنونو
د باران کوڅې چې شاړې نکړې زړه کې مې وسا کده وخت سینه کې نه ځایږي او چې د ټول عمر انتظار می قرباني کړل تا ټول رڼای د احسان دیو کې نه ځایږي پزړه ټپی زخمی زخمی جانان امم اتاره پزړه ټپی زخمی زخمی جانان امم اتاره ته می د ژوند د بی وسی کیسه کې نه ځایږي او لخراو به هیګا اوخ کشه لسترګو نمی لخراو به هیګا اوخ کشه لسترګو نمی د سبا زیرې پتور شپه کې نه ځایږي زړه کې می ساتي او بیا وایي چې زه چیرې اوسم وخت لا اوس هم د احساس چینه کې نه ځایږي او کلمې زړه کلمې سترګو کې وطن جوړوم کلمې زړه کلمې سترګو کې وطن جوړوم ته په کوډاله په مانې خیمه کې نه ځایږي او په صفی دنیا ودانه او کورانه بولی په صفی دنیا ودانه او کورانه بولی ته د سپیڅلی محبت کعبه کې نه ځایږي او ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي یار سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایږي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
دا ځل وګمې جبار خیل دوه لنډ نقلونه راوړي دا وایي د مالګې نقل ډیر اوچت پیغام لري زه نه پوهیږم چې د نقل پیغام به څه وي خو له ډاکټرانو مې اورېدلې چې له مالګې سره په کتخ کې ډیر پام کوئ راځئ ورته غوږ بشو
بوډا راهب خپل شاګرد ته چې د ژوند د رازونو په زده کړه پسې سرګردانه بو وویل هغه د مالګې کڅوړه راوړه شاګرد مالګه راوړله بیا استاد ورنه بغوښتل چې په پیاله کې اوبه راوړي شاګرد اوبه هم راوړي او د راهب مخې ته یې کېښودې راهب یو چونډی مالګه په پیالې کې واچولا. مالګه یې په کاشوغې باندې په اوبو کې حل کړه او شاګرد ته یې وویل اوس یې وڅکه. شاګرد یې غړپ وکړ، پیاله یې بیرته په ځمکه کې کېښوده. استاد ته یې وویل ډېرې تروې دي، د څکلو نه دي. راهب ورته وویل راځه زو د سیند غاړې ته. دواړه پاڅېدل. راهب د مالګې کڅوړه هم ورسره واخیسته. د سیند غاړې ته چې ورسېدل، راهب د مالګې ټوله کڅوړه په سیند کې تشه کړه او شاګرد ته یې وویل اوس دوه درې لپې اوبه وڅکه. شاګرد د سیند په غاړه کېناست او درې لپې اوبه یې وڅکلې. راهب ورته وویل څنګه څکلې کېږي، تروې خو نه دي؟ شاګرد ځواب ورکړ نه نه، ښې خوږې دي. راهب ورته وویل زلمکیه، په ژوند کې سین هوسه، پیاله مو هوسه، د ژوند مشکلات مالګه وګڼه. سین د کڅوړې ټوله مالګه وزغمله، خو د پیالې اوبه له یوې چونډۍ مالګې سره تروې شوې او له څښلو ووتې. کارغه خپل بچیان راټول کړل چې نصیحت ورته وکړي. ورته یې وویل زما بچیانو، تر حد ډیر مډاټه کیږي چې څنګه انسان ته کې تلاس کړي، تاسې سمدستي ځانونه پناه کړي. بچیانو یې ورته وویل که انسان مخکې تر مخکې تیګه په لاس کې نیولې وي بیا به څه کوو؟ عمر خوړلي کارغه ورته وویل د یو چا په زړه کې چې داسې پوښتنې پیدا کیږي هغه زما پندونو ته ضرورت نه لري، بېغمه ګرځئ.
د ځوان شاعر شانواز باقر شاعري د نویو ترکیبونو او نویو مضامینو په لرلو سره مشهوره ده. تکړه ویان شعر غورځنګ او شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
رنگ نن خاوری دوڑے دے او تا خندل را پورے، زجڑ دم زمانے او تا خندل را پورے، چھ تنہائی میں بیا کوٹی ترا دن ننشی، ما بند ولی دروازے او تا خندل را پورے، داستا دلور چرات لل چمر خطونا ترما، داستا دلوری چراتلل سمر خطونا ترما، تری جوڑولی می جامعه او تا خندل را پوری، لازم می که خودو زر زر د فاصلو پسترگو، پکوم او رد چی براتلی او تا خندل را پوری، زویر دم چی دی خپلزانا پاتی نشی چیرتا، زویر دم چې د خپل ځان پاتې نشي چیرته، باقر زوم در پسې او تا خندل را پورې، باقر زوم در پسې او تا خندل را پورې.
قدر من اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د اسطوره پاړه و، اسطوره مو پیژنده. په نننی باس کې ښاغلی درمل راته وایي چې ادیبان له اسطورو څه استفاده کولای شي.
ډاکټر صاحب، اسطوره خو معرفي کړه، په ادبیاتو کې دا موضوع څنګه ده، له اسطورو نه څه استفاده کیدای؟
په عموم کې اسطورې د شعر سره درې ډول اړیکې لري. یو دا ده چې شاعران د اساطیري تصویرونو نه د تلمیح په توګه استفاده کوي، یو اسطورې ته اشاره کوي، یو پهلوان ته اشاره کوي، او یو مشهور اسطوره د مشبه بهي ډول کروي. یو دا سور بله دا چې اساطیري ډوله فکرونه په شعر کې راځي، یا اساطیري طرز تفکر، لکه ما چې وویل چې اساطیري طرز تفکر دا دی چې د ټولو پیښو او ټولو طبیعي حوادثو دپاره خیالي علتونه جوړول، خیالي کیسې جوړول، بیا په هغو باندې عقاید کول. که نه په ځینو شعرونو کې زموږ په شاعرۍ کې دغه سم شته چې دغه اساطیري طرز تفکر پکې راغلی. دریمه کیسه دا ده چې ځینې شاعرانو په خپله اسطورې جوړې کړي، یعنی کپلنډ ووایو شاعري د اسطورو سره د ډیرو رابطو نه چې ګڼې رابطې دي کولی شو په درې ډول تعریف کړو. یو دا چې شاعر د استورې نه د تصویر په جوړولو کې مرسته اخلي د تلمیح په توګه. دویم دا چې د ده په شعر کې هغه لاشعوري د استورو لاشعوري تاثیر چې وي هغه فوران کې وي، دا اساطیري ډوله طرز تفکر په کې څرګندېږي. او دریمه دا چې شاعران په خپله په استورو جوړولو لاس پورې کوي. مثلا دا لومړی ډول چې د تلمیح په توګه شاعران استفاده ورنه کوي، موږ کولی شو چې ډېر شعرونه په مثال کې ورکړو. خو د کروان صاحب یو شعر ده چې پاچا د نوشدارو قافلې نن راولېږلې، رستم پرون وژلې د سهرا په څیر یو څه. په دې کې استوره نشته، خو استوري ته اشاره ده پکې د شاهنامې مشهور اتل رستم جنگ ته اشاره ده چې د خپل زوی سره کوي او بیا خپل زوی وژني او بیا نوشدارو وروسته رسیږي هغه مړ شوی وي. دې کسی ته پکې اشاره ده، دا تلمیحي صبغه لري. یا مثلا یوه مشهوره استوره چې یونانی استوره ده، د نرگس یا نرسیس په اړه ده. دوی وایي چې نرگس یا نرسیس په یونان کې یو ځوان و، هغه بیا ډېر ښایسته و، بیا کبرجن و، چاته نه ورکتل و. بیا وروسته یو ځل ښکار پسې وتلی و او د ډېرې تندې په حالت کې یو سیند ته ورسېدو، یو چینې ته ورسېدو. کله چې خپل ځان ولیدو په ځان باندې دومره مین شو چې په ځان پسې زاره چاودی شو. او ځینې خلک وایي چې د دریاب غاړې ته ورسېد، خپل ځان چې ولیدو په ځان پسې دریاب ته ټوپ کړ او بیا په مغه ځای کې د نرگس په نوم یو ګل راشین شو. اوس دا یو یونانی استوره ده. دغه استوره د امین داودزی په یو نظم کې راغلی چې تلمیحي صبغه لري. مثلا په دې نظم کې راځي چې نرگس اوبو کې قتل خپل ځان یې ولیدلو، د دې نه مخکې دی د خپل ښایست نه نو خبر، نو هم په ځان مین شو. د په خپل عکس پسې اوبو ته ټاپ کړو چې دی به خپل ځان ته تر غاړې باسي. لاړو اوبو کې ډوب شو، خو دومره وشوه چې دی هسې اوبو نه دی وړی، د ده د ذات نه بیل یو ګل پیدا شو چې د نرگس ګل ورته خلق وایي. د ده ښکلا هم چا نه پټه نه ده، د ده خوشبو هم په دنیا خوره ده. اوبو کې زه هم ډوب شوم، خو زه اوبو یوړمه، نه مې نامه پاتې شوه، نه مې څه نښه پاتې. موږ د تلاو په غاړه چې سره دواړه ناست وو، ما ته ستا عکس ښکارېدو. ما ویل ستا عکس به د لاس نه نیسم، ته به په ځای پاتې شي، زه به ستا عکس را اوبو کې چېرته لرې لاړ شم، ځان له به بېله یو دنیا جوړه کړم. په دې شعر کې یا په دې نظم کې صرف استوري ته اشاره شوې، استوري ډوله طرز تفکر نشته پکې. په پښتو شاعرۍ کې زیاتره تلمیحي تصویرونه چې جوړ شوي، یا د شاهنامې د استوري نه جوړ شوي، یا د یونان د ځینو مشهورو استورونه، یا ځینې دینی داستانونه کیسې چې دي د پخوانیو انسانانو، هغوی ته هم ډېرې اشارې پکې شوي.
ډاکټر صاحب، یو بل طرز چې تاسو یادونه وکړه، هغه د اساطیري ډوله طرز فکر ده چې په شعرونو کې راڅرګندېږي. درېیم یې تاسو وویل چې خپله شاعران هم ایجادوي، په دې هم یو څه راته ووایاستئ چې دا دواړه څه.
دویم ډول اساطیري طرز تفکر چې شاعران استفاده ورنه کوي، هغه دا ده چې د اساطیرو ځینې ارکیټایپونه یا ځینې ځانګړنې وي چې هغه د شاعرانو په شعرونو کې په همغه ډول لوزي. مثلا ما مخکې کیسه وکړه تاسو ته چې د اساطیرو پهلوانان یا د حماسو پهلوانان د ډېر فوق العاده قوت سره یوه کمزوري هم لري. اوس دغه طرز تفکر دا د ټولو استورو یو ارکیټایپ دی، یا یوه ځانګړنه ده، یوه مشخصه ده چې په استورو کې داسې کېږي. اوس که د استاد پسرلي دغه شروع وایي چې د لویو غرونو خوا کې هم میخوړي ګړنګونه کامل مې پیدا نه کړو د کامل لپاره، دا خپل اساطیري ډوله طرز تفکر دی، یا د استورو ارکیټایپ دی، یوه ځانګړنه ده چې په دې شعر کې راغلي.
هر استاد پهلوان وای خپل شاګرد ته چې چلونه خي یا ځان سره ساتي، دا هم تقریبا هم داسې یو تر.
بالکل، هغه چل چې د ځان سره ساتلی وي، هغه کمزوري د شاګرد کې وي، او هغه کمزوري د زوال سبب کېږي. دغه سي تصور اساطیري تصور دی. یو بل اساطیري تصور چې مثلا په ګڼو استورو کې راغلی، په زیاتره استورو کې د پلار او زوی ترمنځ یو جنجال روان وي. پلار داسې وي لکه د یو مثلث قائمه زوله چې قاعده یې تر خپل ځواک لاندې نیولې او قاعده تل غوړي چې د دې قایمې زولي په وړاندې بغاوت وکړي. یعنی د زوی او پلار ترمنځ یو جالب ټکر روان دی په ګڼو استورو کې چې دا راڅرګندی کې. مثلا ډېرې استورې د دې په اړه، د اډیپوس مشهور استوره ده چې دته نجومیانو ویلي وو چې ته به خپل پلار وژنې او د خپلې مور سره به واده کوي. دای د حقیقت د دروغ کولو دپاره ډېر لرې تښتي، او بیا وروسته داسې پېښېږي چې دا ډېر وخت وروسته نو خبر را ګرځي او هماغه کیسه تکرارېږي. خپل پلار هم وژني او د خپلې مور سره وادم کوي. کله دا چې په حقیقت پوهېږي، د خپل ځان سترګې وباسي، ژړا ورځي. یا مثلا یوه بله ډېره مشهوره استوره ده دی چې د اورانوس یا د ګایا استوره. دوی داسې ده چې ګایا یو خزوی دم الهوی او اورانوس د اسمان خدای وی دوی واده سره کی وی دی دوی شپږ اولادونه پیدا کیږي چې یاري وې سلسره وی او په سر کې وستر کې وی یاري خو ته 50 لسونه وی بیا اورانوس د دې خپل زمونه نو ډور شيغه د تارتاروس په نوم یو د زمکه لوی کند وی د تارتاروس په نوم یو دیو پچوي یا اساتری موجود پچوي کی وی اغلتی وغورځوي بیا د گایا نور اولادونه وشي د تیتانیانو په نوم په تیتانیانو کې د یاري مختلف وظیفه یو د مر خدای وی یو د سپګمې وی په دې کې یو د کرونوس په نوم هم یو ظلمکای را پیدا شي گایا د خپل میړه د هغه ظلم نه چې د شپږ اولادونه یې تارتاروس ته غورځولي تنګ شوي وي خپل زمونه ته شکایت کوي تیتانیانو ته چې ستاسو پلار داسې ظلم کړی خو هغوی د کرونوس جنگ ته نه تیاریږي او وروستی کشر زوی چې هغه لږ هوښیار دی او ځیرک هم دی د کرونوس په نوم هغه د خپلې مور سره چل جوړوي چې خپل پلار مړ کړي یوه شپه دغسې راځي چې د پلار مړ ته چل جوړوي خو چون هغه خدای دی نه مړ کیږي د اساتیرې په ژبه د هغه د وجود غوڅه شوې برخه سیند ته غورځوي او د مردانګۍ نه خلاصیږي او پچایي ختمیږي بیا وروسته د کرونوس د خپل خور د ریا په نامه یوه خورې وي د هغې سره واده کوي بس اساتیرو کې زیاتره داسې هم وي چې خویان د ورونه ودونه سره کوي د ریا سره چې کله واده کوي بیا گایا د خپل زوی ته وایي کرونوس ته چې ته به هم د خپل زوی د لاسه وژل کیږي د ته چې هر څومره زامن کېږي دی د ستوني نه تیروي لوڼې زامن لومړی لور وي د هستیا په نامه هغه د ستوني نه تیرېږي خو بیا شپږم زوی چې کېږي هغه د زیوس په نامه وي هغه بیا د ده میرمن چې دی ریا هغه چل کوي یو لرې زوی ته وړي په یو جزیره کې هغه د دیوانو یا د وحشي حیواناتو سره ستریږي او د ده نه پټ ده ته یوه تیږه ورکوي چې دا ستا زوی د دی بې د دې نه چې وګوري تیروي یو وخت داسې راځي چې کرونوس د خپلې ښځې د لاس نه شربت سکي یا جام سکي او په دې وخت کې دی چې شربت ورکوي و یو بل ګلاس هم راکړه یو بل جام هم راکړه دې وخت کې د کوټې نه ځوان راوځي د ته جام ورکوي دی بدې دینه چې فکر وکړي هغه جام سکي او هغه زهر وي وروسته معلومیږي چې دا د ده مغه زوی دی چې زیوس نومیږي او د ده نه پټ لوی شوی او د ده جل دی د زیوس د لاسه راځي همدا رقم غیر د دینه چې په اساتیرو کې راغلي په تاریخونو کې هم د پلار او د زامنو تر منځ ډېر جنجال دی په رښتونو تاریخونو کې موږ ورته سکره واخلو د مغولو په پاچاهیو کې پلارونه او زامن سره کیه د خوشحال بابا په کورنۍ کې دی پلار او زوی تر منځ د جګړې مسله روانه وه دغه یو د اساتیرو ارکیټیپ دی استاد درویش دورانی یوه شعري مجموعه ده په ناورین پسې ناورین په هغې کې زیاتره نظمونه چې دي په اساتیري ارکیټیپونو باندې لیکل شوي مثلا په یو نظم کې چې د مار سر نمیږي په دې نظم کې یو د پاچا زوی دی هغه یو پیر ته راځي د هغه نه یوه دعا غواړي چې زما په خزانې باندې یو مار پروت دی ته ماته یوه دعا راکړه چې دغه مار مړ شي دغه مار د زما د خزانې نه ایسته شي او که دغسې وشول زه به تاته د خپلې غاړې هار په انعام کې ډېر کوم چې هغه د مرغلرونه جوړ شوی او ډېر ښکلی دی د ملنګ سلور باندې بدیږي همدغه دعا ورکوي چې خدایه د ده په خزانې چې کوم مار پروت دی د ده سر ته په خپل قدرت وکوټي د سره دا قدرت نشته ته قادر یې ته سبب ورته پیدا کړي د دې خور دغه دښمن ورنیمه خوا کړي په شیر کې راځي اخر داسې صحنه راځي چې د بلک پاچا د اوس نه لویږي د ښکار په ځای کې یوه هغه مري او د پچایه مراسم د تچپوشه مراسم شهزاده پچا کیږي او په دې وخت کې شهزاده خپل هار د ملنګ ته ورپغوړه کوي چې ستا دعا شوه قبول شوه د دې شعر هغه وروستی بنده دی چې هغه د مطلب خبره پکې ده چې شیخ چې تاج د ده پر سر باندې ورکیښود او په لوړ آواز یې دغه اعلان وکړ چې لړن نه پس به دا زموږ پاچا وي نو دې نوي پاچا هار له غاړې خلاص کړ او په خپل لاس یې کړ شیخ ته ور په غاړه شیخ چې سترګې پر دې هار کړلې کرارې تر نې ولړزید له سره بیا تر نوکه د تیر وخت هغه دعا یې شوه ور یاده چې کړې په اخلاص و دغه ځوان ته هغه وخت دی په دې نه و پوهېدلی چې د ځوان په وړاندې اصل خنډ څه شی دی مګر نم چې د خپل تاج په خوشحالۍ کې پاچا دغه شکرانه ورکړه نو پوه شو چې دا ده چې د دعا په هغه کاڼي کوټل غوخت نو هغه سر نه و د مار سر دې د تاج وږي ته خنډ و د خپل پلار سر دا اوس د اساتیرو غوندې یو تصور دی چې شاعر په نظم کې راخیستی یا د استورو یو بل ارکیټیپ دا دی یو بل ځانګړنې دا دی چې مثلا د طبیعت د موسمونو په اړه په استورو کې ډېر جالب بحثونه دي یوه ډېره مشهوره نرویشي استورا ده چې په هغې کې د ثور په نامه یو خدای دی چې هغه په اسمان کې په یوه زرینه رابه ګرځي چې دوه لوی پسونه یې کش کوي او د دې یو ګروز وی چې دا کلو خوروي ام باران کیږي او هم دا ګروز د شریر قوتونو یا د دیوانو په وړاندې د جنگ وسلوي. دوی د منځني قلمرو په نامه په وسه کې اوسي چې د دوی شاو خونه دیوان دی هغه هر وخت وړي چې د دوی ساحه لوند کی په ځمکه کې د فریبا په نوم د حاصل خزا یا د زراعت له حد چې هغه کغه خوشاله وي ځمکه بوټي راټوکوي او د خزو اولادونه کیږي او کغه خپشي هر څه سرچپه کیږي. یو ورځ داسې کیږي چې سور د خوب نه راپاڅیږي ګرزی نشته. دا یې سرګردانه کیږي چې ګرز چیرته دی او د ده یو ملګری وي د لوکي په نامه لوکي استوي چې ته جوتین هم ته لاړ شه چې هلته خو سیریم یا د پاچا د دیوانو پاچا زما ګرز نه وي تښتولی. لوکي چې کله وزرونه پیدا کوي او جوتین هم ته ځي هلته ګوري چې د سیریم په نامه د دیوانو پاچا خپلو رایت ته لګیا دی او غوري دربې کوي چې ما د سور ګرز را تښتولی او د ځمکې نه مې څو پر څنګه لاندې خښ کړی تر څو پورې چې فریبا زما سره واده ونه کړي ګرز نشته. لوکي چې دا احوال راوړي فریبا ته وایي چې ته نو ویشه چې اوس ګرز ورک دی. هغې باندې ډېره بده لګېږي چې زه الهه یم او د دې سره واده ناممکن دی. بیا دوی ته یو چل وریادېږي د حمیدل په نامه د دوی یو همکار دی. هغه چل ورښیي چې د سور د باران خدای دا به د ناوې په شکل جوړ کړو دا به ورته وویل چې دا فریبا دی. دویم دغسې چل کوي د سور د تیونو په ځای تیږې تړي او ویښتان یې ور جوړوي شونډې ورسرې کوي د ناوې غوندې جوړوي مخصوص کلي ور نه غوندي او د لوکي سره یو ځای جوتین هم ته ځي چې سیریم ته قناعت ورکړي چې فریبا مو راوستلې. چل ورباندې کی ډراما ده. هلته چې رسیږي سیریم د واده مراسم نیسي او څو ځلې شک پیدا کیږي ځکه چې سور داسې کارونه کوي چې هغه د ناوې کارونه نه وي کله ډېرې زیاتې اوبه څښي څو غوایان خوري. خو بیا لوکي وایي چې چون فریبا ستا دیدن ته ډېره تګې وه ډېره وږې شوې ده او تکلیف ډېر ورباندې تر شوی. اخر د مخ یا د پلو د جګېدو په وخت کې سور شرط دی چې اول د ګرز زما په غېږ کې کیښودل شي بیا به زه ستانه ویشم او سیریم فکر کوي چې دا فریبا ده. کله چې سیریم د سور ورک شوی ګرز د ده په غېږ کې ږدي د ده ټول قوت بیرته یاده کیږي او اول سیریم وژني بیا ټول دیوان وژني او پچایي بیرته د خدایانو لاسته وردي. د دې استورې کې د دې موسم د بدلېدو تصورات چې یعنې ژمی څنګه راځي اوړی څنګه راځي حاصل خیزي څنګه راځي ځمکه څنګه وچېږي وچکالي څنګه راځي دوی به د دې دپاره دغسې تصورات جوړول. د استاد غفور لیوال یو نظم دی د وچکالۍ په نامه یعنې عین همدا دې استورې ته ورته یا نورو اساطیرو ته ورته چې د موسمونو په اړه خبرې کوي دغه ډول یو تصور پکې راغلی. د دې نظم په یوې برخې کې راځي د وچکالۍ په نامه ده چې څو میاشتې وشوې چې همداسې کیږي بدونه پاڅي کې ورځې راشي اسمان له تورو سپینو خړو ډک شي کله د تالندې ګړس هم پورته شي خو ځمکه څاڅکي پسې مړه شوه باران نه ورېږي. سږ کال کوچیان رانغلل او د شوتلې په بدل کې مچا کورت رانکړل ما مې کوچی درخو ونه شولې دی. تیر ځل مې خار کې له هندونه ما میره واخیسته او د هرات سلیماني رانجه مې ګډ کړل پکې ټول کال لګیا وم په مریو مې رجړومه پوخړه یوه هنداره او یوه سلایي ما ویل درخو به راشي تیر پسرلی یې رانستر ګوته رانجه غوښتي وو. زما یې دا خبره نه هیریږي چې له خندا سره یې یو ځای وکړه پام چې رانجه یې ښوي د شین پروا د ګناه نه لري رنجو سره سکاره ګډوي. درخو رښتیا وویل زمونږ ګناه ډېره شوه او ډېر سکاره مو د رنجو په نامه وشیندل د بل سترګو ته. مونږ د همدې سترګو ازار وړی دی چې اوس باران نه ګوري. څو میاشتې کیږي چې همداسې کیږي بادونه پاسېږي ورځې راشي خو څاڅکی نه پریوځي. مونږ ګناهګار یو چې باران نه ګوري او کوچیان هم نه راځي. او خدای خبر زما درخو به وي په کومه تللي زه به یې هیر یم که یاد. کاشکې خبره وای چې زما رانجه اصیل دی او ما ګناه څخه توبه ایستلې. زه په درخو مین یم مین ګناه نه کوي درخو د خپله خیرا بیرته واخلي ګوندې باران ووري. دلته لکه مخکې چې مونږ د اساطیرو د موتیفونو او د ارکیټیپونو په اړه خبرې وکړې چې د موسمونو په اړه هغوی تصورت لري په دې شعر کې هم وایي باران ځکه نه ووري چې مونږ ګناه کړي مونږ د یو بل سترګو ته رنجه شیندلي او په دې حساب باران نه کیږي لکه په استورو کې چې علتونه ورته جوړېږي. دا د استورو دویم ډول دی چې شاعران استفاده ورنه کوي.
مننه ډاکټر.
درڅا